جعفر احمدی تاسې ستړي مسې د ازادي رادیو اوریدونکو ته زما له خوا سلام. دا خبرونه تر 9 بجو دوام کوي. د خبرونه په راپورونه کې اوري چې د ملګرو ملتونو یو عالی رتبه مقام وایي په افغانستان کې د تیرو کلونو په نسبت د سولې لپاره فرصتونه برابر سوي دي. نن شنبه ده، د لندې قوس دریمه د نومبر 24مه. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي تر راتلونکې اونۍ پورې به د ولسمشرۍ انتخاباتو مهالویش اعلان کړي. په خوست کې د ملي اردو پر سرتیرو د پرونۍ چاودنې په اړه لا هم ضد او نقیض راپورونه ورکول کیږي. د پاکستان پولیسو پرون د تحریک لبیک مذهبي ډلې مشر او ځینې پلویان ونیول. ملګری ملتونه وایي د افغانستان په اړه د جنیوا پر روان کانفرنس کې به د نورو موضوعاتو تر څنګ د افغانستان د سولې پر روانو هڅو هم خبرې او بحثونه وسي. په افغانستان کې د بشري مرستو د همغږۍ لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي مرستیال توبي لینزر پرون په جنیوا کې وویل د افغانستان د جګړې د سولې حل په اړه د نړیوالې ټولنې همغږۍ بې سابقه ده. شغلی لینزر ویل د افغان ولسمشر او لویدیزو ډیپلوماتانو له څرګندونو ښکاري چې د افغانستان د سولې په برخه کې پرمختګونه سوي دي. د افغانستان په اړه د جنیوا کانفرنس د راتلونکي سې شنبه او چهار شنبه په ورځو جوړیږي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي تر راتلونکي اونۍ به د ولسمشري انتخاباتو مهالویش اعلان کړي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر ګلاجان عبدالبدی سیاد تیر ماښام په یوه کانفرنس کې وویل
د جمهوری ریاست د ټاکنو لپاره د هغه د ټایم لاین باندې هم زمونږ کارمندان ډیر زیات مصروف او چاغه هم ان شاء الله پراتون کې ونه کې با د خلکو سره شریک سي ورسته لدی چې مونږه بشپړې مشورې د اړوند لور سره د هغه د عملیاتي پروګرامونو د هغه د بودیجه او همدارنګه د هغه د تخنیکی پلانونو په اړه باندې بشپړې کړو.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د اوسنی اعلان له مخې ټاکل شوی چې د افغانستان د جمهوری ریاست انتخابات د راتلونکي کال د حمل میاشتې پر 1.5 نیټه وسی. په خوست ولایت کې د ملي اردو پر سرتیرو د پرونی چاودنې د مرګ ژوبلې د شمیر په اړه لا هم بیلابیل راپورونه ورکول کیږي. د خوست ولی حکم خان حبیبي وایي په دې چاودنې کې چې د هغه په خبره په اغلب ګمان ځنوژون کې برید وو لږ تر لږه 12 سرتیري وژل شوي او 3 نور ژوبل دي.
په مسجد کې په 10 سال کې زمونږه افسران سربازان بریدملان ټول د جمعې د مبارک ورځې په لمانځه باندې بوختو. په اغلب ګمان باندې انتحاری پیښه کیږي. سیدي ورستنوي معلومات په اساس باندې ملکی شفخانه ته 3 زخمیان راوړل شوي دي. 12 نفره شهیدان لرو او هغه زخمیان چې کابل ته د انتقال لپاره ضرورت درلود د پروسې جریان لري.
خو غربی رسنوی د افغان چارواکو په حواله چې نمونه نه داخل سوي ویلي د خوست په پرونی برید کې ووشت کسان وژل سوي او تر 500 زیات نور ټپیان سوي دي. ولسمشر محمد اشرف غنی د غبرید غندلای دی. لارک څخه په خبر کړي بیان کړه غلی چې ولسمشر دا برید غیر انساني او غیر اسلامي عمل بللی او د هغو کسانو د مجازاتو غوښتنه کړي چې کده دې پیشي په مخنیوي کې وظیفوي غفلت کړي وي. تر دې دمه کومې ډلې د دې پیشي مسولیت نه دی منلی. د پاکستان پولیسو پرون د تحریک لبیک مذهبي ډلې مشر او د هغه ځینې پلویان ونیول. تحریک لبیک ډلې په یو بیان کې ویلي چې پولیسو د دوی مشر خادم حسین درزوی په لاهور ښار کې نیولی دی. د خادم حسین درزوی په مشرۍ تحریک لبیک ډلې په دې وروستیو کې د پاکستان د سترې محکمې لخوا مقدساتو ته د سپکاوي په تور د یوې عیسوي مېرمنې د اعدام د حکم د لغوه کېدو او د هغې د خوشي کولو په عکس العمل کې پراخې مظاهرې وکړې. روزوی او پلویان یې وروسته له هغې خپل اعتراضونه پای ته ورسول چې د پاکستان حکومت ورته اطمینان ورکړ چې له سزا معاف شوې عیسوي مېرمنه آسیا بیبي به تر هغې له پاکستان څخه د وتلو اجازه ونه لري چې د هغې پر قضیې له سره غور نیوي سوی. د سوریې په ادلب ولایت کې پرون دوه ژورنالیستان چې د حکومت او هم د وسلولو یاغیانو له منتقدانو څخه وو د نامعلومو وسلولو په برید کې ووژل سول. د سوریې د بشري حقونو د څار ډلې چې له لندن څخه فعالیت کوي ویلي رایت فارس او حمود الجنید د ادلب ولایت په کفر نبیل شارګوټي کې په ډزو له چپې کېدو وروسته سا ورکړه. د بشري حقوقو دغه ډله وایي چې پر دوغو دواړو ژورنالیستانو نامعلومو وسلوالو چې په یو موټر کې سپارو ډزې وکړې. د سوریې د ادلب ولایت له نیمایي زیاته برخه د تحریر الشام وسلوالو ډلې تر واک لاندې ده او پاتې سیمې یې د ترکیې په لوه وسلوالو په کنټرول کې دي. وسلوالو چې ګمان کېږي په داعش ډلې پورې تړلې دي، پرون د لیبیا په جنوبي صحرایي سیمه کې شپږ کسان په ډزو ووژل. د لیبیا چارواکو ویلي دغه کسان یې هغه وخت ووژل چې وسلوالو د پولیسو یو مرکز ونیوی. د لیبیا پوځي سرچینو ویلي چې د ځایي خلکو د مقاومت له امله وسلوالو سیمې څخه بیرته په شا شوي دي. په 2018 میلادي کال کې د لیبیا په سرت ښار کې له ماتې وروسته داعش وسلوال د دې هېواد جنوبي صحرایي سیمې ته وتښتېدل او له هغې راهیسې یې دغلته پر ځینو ښارګوټو څو وارې بریدونه کړي دي.
دا ازادي راډیو ده.
د دې ساته خبرونه په راپورونه کې اورئ چې د ملګرو ملتونو یو چارواکی وایي د تیرو کلونو په مقایسه په افغانستان کې په دې وروستیو کې د سولې فرصتونه زیات شوي.
There are new found opportunities in Afghanistan and there are very well founded hopes for peace.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون بل اخر د ولسی جرګې لپاره د 15 ولایتونو د انتخاباتو لمړنۍ پایلې پرون اعلان کړې. په خوست کې پرون په لسګونو ځوانانو د پرونی 14 ټپیانو ته وینه ورکړه.
چکم 14 پلیواک شه د ملي اردو په سربازونو پسې موږ یو کلمې ورونه دي غوړم د دیتا د خپل وجود وینې ضرورت یې غوړک.
د امریکا ولسمشر ویلي چې د افغانستان د سولې په تړاو یې جدي مذاکره پیل کړي. د ولسی جرګې یو استازي وایي
جنگ د افغانستان د ډیر اوبات پیدا کړي دي، هر څوک خپل مخې لري او هر څوک خپل دلته یو محاذ جوړ کړی دی.
د خبرونې په وروستیو شیبو کې مو اچار هم درته برابر کړي. کملونو خبر سید خبرونه تر پای واوري د ګوړی په اچار کې د هرڅ واضح سوي دي. د ملګرو ملتونو یو لوړ رتبه چارواکی وایي د تیرې کلونو پرتله اوس مهال په افغانستان کې د سولې لپاره تازه فرصتونه شته. د بشري مرستو د همغږۍ لپاره د ملګرو ملتونو د ځنګړي استازي مرستیال توبي لینزر پرون د سویس په جنیف ښار کې په دې اړه خبریالانو ته خبرې وکړې. تر دې مخکې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د پنځمې په ورځ ویلي وو چې د افغانستان د سولې په تړاو یې جدي مذاکرې پیل کړې دي. خو د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله تیر اونۍ په پاریس کې وویل د افغانستان د سولې پروسې د پیاوړتیا لپاره د امریکا له هڅو سره سره داسې نښې نه ښکاري چې طالبان دي د ولس کلنې شخړې پای ته رسېدو ته جدیت ښوولی وي. رضوان مراد په دې اړه تفصیل وړاندې کوي.
په افغانستان کې د بشري مرستو د همغږۍ لپاره د ملګرو ملتونو استازی توبي لینزر وایي له ناامنیو او بشري بحران سره سره په افغانستان کې د تیرو کلونو په مقایسه اوس د سولې لپاره ښه فرصت برابر شوی دی. توبي لینزر پرون په جنیوا کې د افغانستان په اړه په خپلو څرګندونو کې وویل
Afghanistan and there are very well
they way pa Afghanistan ke nawi fursatuna barabar shawidi aw da sole le para khe hile paida shawidi da yaw muamma kharida kho us mahal da tero kaluno pa muqaisa ham da afghanano pa manske aw ham da simi da hewaduno pa satha kho fursatuna barabar shawidi khagli lenser da unwel che wal de bawar lari taliban ba da sole khabari ukri aw khpal wal askalana jhagda ba pai taw rasawi kho no mawri wel che da tero kaluno pa muqaisa os da afghanistan da sole le para da nadiwale tolane tarmanz ham ghagi ziyata shweda. فرانس پریس خبری اژانس وی په دې ورسېو کې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او لویدیزو ډیپلوماټانو له څرګندونو ښکاره کیږي چې له طالبانو سره د سولې په خبرو کې پرمختګ شوی دی. د غراز د افغانستان د سولې د پروسې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد 13 اونۍ په کابل کې ویل چې د هیله مند دی د ولسمشرۍ تر راتلونکو انتخاباتو مخکې افغان حکومت او طالبان د سولې موافقه وکړي. داکل شوی د چیر روانه سه شنبه او چهارشنبه په جنیوا کې د افغانستان پړه نړیوال کانفرنس هم جوړ شي. ملګری ملتونه وایي که څه هم د جنیوا په کانفرنس کې به د افغان حکومت د اصلاحاتو پر بهیر بحث کیږي، خو د سولې پروسه به هم د دې غونډې په څنډه کې د خبرو اترو یوه مهمه موضوع وي.
ومردل چې د ملګرو ملتونو یو عالي رتبه چارواکی وایي د تیرو کلونو پرتله اوس مهال په افغانستان کې د سولې لپاره تازه فرصتونه ایجاد شوي دي. په افغانستان کې د سولې د روانو هڅو په لړ کې ولسمشر ډونالډ ټرمپ وړمه ورځ وویل چې متحده ایالات په افغانستان کې د سولې په ډیرو جدي خبرو بوخت دي. ښاغلی ټرمپ پرون په فلوریدا کې خبرلانو ته وویل چې نه پوهېږي دا خبرې به نتیجه ورکړي که نه. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد ته روانه اونۍ ویلي و چې د هیله لري د افغانستان د ولسمشرۍ له انتخاباتو مخکې به له طالبانو سره د سولې موافقه وسي. د امریکایي چارواکو د څرګندونو په اړه احمد تکل د ولسي جرګې له استازي ګل پاچا مجیدي سره مرکه کړې. ښاغلی مجیدي په پیل کې دې پوښتنې ته ځواب وایي چې د امریکایي چارواکو ویناوې څومره په رښتیا امیدوارونکې دي.
ما پاند خبرې به جدي وي، روانی بوی او خلکو امیدواری هم د مخکنه دی د خبرو ته ډیره شوې ده. ولی مهمه خبره ده چې په دغه کې تر اوسه پورې خصوصا د طالبانو د لور نه یو شین چراغ یا د سی یو پرې خبره مونږ ته نه راوتلې ده چې مونږ امیدواری زیاته شي او پوه شو چې د خبرې جدیدی. حتی دوی تصدیق هم په ډیرو وختو کې نه دی کړی د دې خبرو. زه امیدوار یم چې سوله ډیره زر افغانستان ته راشي او دا امید باید ولرو. ولی ما په نظر جنگ افغانستان ډیر آباد پیدا کړي، ډیر لاسوهنه ورته زیات شوي. پردې جګړه ده او په دې کې خصوصا ایران او پاکستان او روس هر څوک خپل مخې لري او هر څوک خپل دلته یو محاز جوړ کړی دی. زه فکر کوم چې دا به ډیر وخت واخلي دا خبرې، نه داسې زرت لکه دوی په منډه چې وایي چې په اپریل میاشت کې به موږ یو نتیجې ته رسیدلی یو.
نو په دې حساب د ښاغلي خلیلزاد خبرې فکر کوي چې ډیر خوشبینانه دي؟
بالکل ډیر خوشبینانه دي، ولې زه دومره ډیر ورته خوشبینانه یم. خوشبینی په دې بوي چې سولې ته به بالاخره افغانان ورسیږي او موږ به سوله ولرو. ولې دوی ډیر خوشبینی خي چې ډیر زر به موږ سولې ته ورسیږو. ولې د افغانستان جګړه ډیره پیچلې جګړه ده، دلته استخباراتي محاذونه دي، مدې ته وخت ته ضرورت شته چې افغانستان
ته سوله ولرو. وخت خغلی مجیدی چې تاسو وایي وخت چې تاسو یادونه کوي چې ارتیاشته مقصد دا دی چې د اعتماد جوړونې لپاره لازم اقدامات نه دي شوي.
څو مسایل دي، یو خو خپل د طالبانو د افغانستان د لوري یو اعتماد سازي باید وشي، بل امریکا باید ګاونډیانو ته یو اعتماد ورکړي. تر اوسه پورې د سي واضح ډول دغه میکانیزم تشریح شوی نه دی. د میکانیزم د تشریح نه ورسته دوی باید لیدنې کتنې زیات کړي او د لیدنې کتنې په یو ځل تاک باندې فکر نکوم چې دغه بحال شي او دا ډیر مغلق پیچلې سوله ده او د دې لپاره باید ډیر حل ځلې وشي او ډیر وخت ته ضرورت لري.
او هغه فشارونه چې متحد ایالاتو مخصن 13 ونی پر پاکستان اعلان کړل، فکر کوي چې دا هم د دې درد دوا نشي کولای؟
ما په اند صرف کومه کونه په پاکستان باندې بند شي وي دي او دا د دې درد دوا نشي کولای، ځکه پاکستان عربستان ته لاس وکړو، همدارنګه امارات متحده عربي ته لاړل، چین و سره همکار ده، ایران. نو دوی ته نورې لارې به هم خلاصې وي. زه فکر نه کوم چې دغه بالکل د پاکستان په وضعیت باندې ډیر بد اثر وکړي. ډیر بد اثر به هلته وکړي چې دا تعزیرات نور تعزیرات ور باندې وضع شي لکه ایران باندې چې وضع کړي.
ستاسو په نظر باید کوم اقدامات وشي د دې لپاره چې د سولې هغه امیدونه چې تاسو ډیر ورته خوشبینه نه یاست رانږدې شي یا ممکن شي؟
صرف د طالبان لوري یا د افغانستان حکومت لوري دلته مونږ ډیر ارزښت لري. او بلې متاسفانه تاسو ګوري چې دوی خپل وخت په ډیرو نورو شیانو باندې مصرفوي، مثلا د جهادي رهبرانو او د افغانستان د اپوزیسیون نورو کسانو سره ګوري. مچغلې د کاتب زای دې چې دوی د سولې د لپاره دوی نظریات وخی یو وي د خپل تشویشونه د سولې پاکله وړاندې کوي چې ما ځای به په دې سولې نه ورسته کوم ځای وي، یعنی چنه بازی ورکی کوي. د افغانستان عام ولس چې خاموش اکثریت ته هغه ته تر اوسه مراجعه نه ده شوې. مدني حرکتونو سره غږیدل نه دي. قومونو سلسله دلته شته، قومي بنسټونه ډیر قوي قوي بنسټونه خصوصا په پښتنو سیمو کې لرو. دغه روابط د دواړو خواوو سره لري، هم د حکومت سره لري هم د طالبانو سره لري. او دا خلک په سیمه کې پراته خلک دي، په اوضاع باندې ټولو باندې په اصطلاح پوهېږي او لارې چارې ورته معلوم. تر اوسه دوی ته مراجعه نه ده شوې. ما په نظر اوس یو بل ستونزه هم ده چې د افغانستان حکومت له لورې هم مونږ چې اورو تر اوسه پورې دوی په دې باندې راضي نه دي. چې دغه حکومت یو موقت حکومت ته وسپارل شي او ټاکنې شاته ولویږي. نو په دې خاطر موږ وویل چې ډېر څه پاتې دي چې د پاره باید خبرې اترې وشي، فیصلې ته ورسیږي یا بالاخره یو قناعت وي لوري ته ورکړل شي.
د ولسی جرګې استازی ګل پاچا مجیدی وو په افغانستان کې د سولې د روانو هڅو په لړ کې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وړم ورځ ویلي چې متحده ایالات په افغانستان کې د سولې په جدي خبرو بوخت دي. بلخوا د ملګرو ملتونو یو عالي رتبه چارواکي څرګنده کړې چې د تیرو کلونو پرتل اوس مهال په افغانستان کې د سولې لپاره تازه فرصتونه شته. د کندهار اوسیدونکي د سولې په تړه وروستیو هڅو ته خوشبین دي. مریم سوله او محمد عمر ساتي د کندهار اوسیدونکي دي.
په یو حدیث شریف کې راغلی دی چې اصل هو خیر، یعنی سوله چې د هغه خیر دی، نو ټول مسلمانان ته لازم ده هغه خويندې دي او کورونه دي سوله باید راولي. سوله چې د هغه واس په نرنو سر نه راوستل کیږي. سوله چې د پدې کې شزه هم لوی ونډه لري. کچېره سوله موجوده وي نو په هغه هیواد کې چې دی هغه به ډېر پرمختګونه رامنځته شي. مثال انجینر به شونځي ته ولاړ شي، خلک به خپل کاروبار وکړي، په هیواد کې به صادرات او واردات ډېر شي، یعنی د هر لحاظ به یو هیواد پرمختګ وکړي. کچېره سوله نه وي نو بیا چې دی هغه نس کولای شي هیواد پرمختګ وکړي. نو زما ټول خويندارونه دا پیغام دی چې باید سوله راولي هر ډول چې وي، باید په خپل مبنځن کې اتفاق اتحاد والی لاسونه ورکړي تر څو دا هیواد پرمختګ وکړي. او زموږ په هیواد کې دا کوم مشکلات موجود دي، یعنی ډېر مشکلات ته هغه لکه مثال یتیمان ډېر دي، د جنگ او جګړو له امله زموږ په هیواد کې ډېر داسې کونډې او یتیمان موجود دي. که چېرې دوی سوله راولي نو دا هر څه ستونزې له منځه وړل کېدای شي. زه د یو مېرمنې په صفت سولې د راتلو لپاره ډېر خوشاله یم، ځکه که چېرې زموږ په وطن کې سوله راسي نو موږ کولی شو په ازادانه ډول خپل وطن ته پرمختیا ورکړو، همدارنګه د سولې له لارې کولی شو چې خپل زده کړو ته دوام ورکړو او خپل هیواد ته خدمت وکړو او د هیواد د آبادولو او په هغه کې د امن راوستلو په سبب وګرځو.
دا اوس هغه هیلي امیدونه راټوکېدلې دي د سولې لپاره او خلکو تو امیدواری پیدا شوی ده. انشاءالله دیت تبا دا عمل جامع غسل کیږي، ځکه اوس نړیوال لکه ډاکټر صاحب غنی چې په پیل کې خپل دا کار ویل چې زه باید درې اجماعي جوړه کړم، ملي اجماع، سیمه ییزه اجماع او نړیواله اجماع. هغه یار درې سره فتل وخت جوړې شوې او اته هغه مضر مخرب حکومتونه چې هم دي چې افغانستان کې لاسوهنې هم کوي، هغوی لا اوس وایي چې موږ افغانستان د سولې پلوی یو او موږ تلاش کوو چې افغانستان کې نور جام ختم شي، سوله جوړ شي، ځکه چې دا جنگ د اچا پکاټ نه دی. خصوصا زموږ دغه دوه بدمرغو گاونډي وادو چې همیشه خپل د ستراتیژیک عمق د نفوذ په خاطر باندې دلته مداخله کړې دي او مداخله کوي وي د عمل لري.
د کندهار څو تنه اوسیدونکو چې د سولې په تړاو یو وروستي هڅو ته خوشبيني څرګندوله.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د خوست ولایت چرواکی وای د پرونی حمله په تړاو څېړنې پیل سوي دي. پرون د ملي اردو د اول لواء په مسجد کې داسې وخت چودن وسو چې ګڼ سرتیري او افسران د جمعې پر لمانځه ولاړ و. بل لوري ته ولسمشر محمد اشرف غنی دغه پیښه غندلې او هغه جنایتکارانه او اسلام ضد عمل بللې دی. نجیب الله الخیل په اړه راپور لري.
خوست ولی حکم خان حبیبی د جمعې ورځ نا وخته په ولایتي روغتون کې د پیخې لټپیانو څخه د لیدنې پر مهال آزادې راډیو ته وویل چې ممکن دا یو ځان مرګ بریدوي وي. د ده په وینا د پیخې عاجل ټپیان د ملي اردو د چورلکو په واسطه کابل ته انتقال شوي او پاتې نور ټپیان دلته د خوست په روغتونونو کې تر درملنې لاندې دي.
په مسجد کې په داس حال کې چې زموږ افسران، سربازان، بریدملان ټول د جمعې د مبارکې ورځې په لمانځه باندې بوخت وو، په اغلب ګمان باندې انتحاري پیښه کیږي. د سیدي وروستنیو معلومات په اساس باندې ملکي شبخانې ته درې ډېر زخمیان راوړل شوي دي. 12 نفره شهیدان لرو او هغه زخمیان چې کابل ته د انتقال لپاره ضرورت درلود دا پروسه جریان لري.
دا چې په خوست کې د ملي اردو د لیوا د نن په جماعت کې دا پیښه څنګه رامنځته شوي یا ځانمرګ څنګه توانېدلی چې د ملي اردو د ګارنیزون منځ ته ځان ورسوي، خوست وري وویل چې دا یو څه پیچلې مسله ده. خو د پیښې د څرنګوالي د معلومولو لپاره د ملي دفاع وزارت تخنیکي پلاوی خوست ته رسېدلی دی.
تر اوسه د تحقیقات او جزئیات له موږ سره نه دي شریک سی وی پیخي چیرانه دوام لري کله سی تحقیقات بشپړ شول تاسو سره معلومات شریک
زینو سرچینو چې نه غوښتل نو می واخستل شي ویلي چې په وجل شوی او ټپیانو کې د ملي اردو د لواز ځینې لوړ پوړي افسران هم شامل دي د خوځ د هم روغتیا سرپرست رئیس ډاکټر ګلام احمد شاو ویل چې
زمون خوځ ولایتي روغتون ته په حدود د 30 نفر زخمیان او درې جسدونه راوړل شوی وو درې دیش نفره سطحي زخمیان وو چې هغه د دې په هوایي قواو په واسطه انتقال شول مرکز ته
د خوځ ولایتي روغتون ته لسګونه ځوانان هم د وینې ورکول لپاره ورغلي ول او ویلي چې غواړي ټپي شو سرتیرو افسرانو ته وینې ورکړي
نن رحمت الله عبید خوځ ولایت مرکز اوسیدونکي هم چې کوم 14 نفر لیواک شوی دي د ملي اردو په سربازانو پسې زمونږ یو کلمې ورونه دي غواړم د دې ته دي خپل وجود وینې چې ضرورت یې هغه ورک
ایمان هم شکر الله ده د ملکی روغتون بهر ډېرې ځوانان راغلي دي وینې د پوره چې دوی ته وینې ورکړي
تر اوسه کومې وسوالې ډلې د یاد برید مسؤلیت پر غاړه نه دی اخیستی بل لوري ته له هر څخه په دې باب خپرې شوې رسنیز اعلامیه کې ولسمشر محمد اشرف غنی یاد برید په سختو ټکو کې غندلی او هغه یې جنایتکارانه او اسلام ضد عمل بللی دی افغان ولسمشر مسؤولینو ته لارښوونه کړې چې د پیښې څرنګوالی په هر اړخیزه توګه وارزوي او وظیفوي غفلت کوونکي دي تر پیژندلو وروسته مجازات شي دغه راز جمهور رئیس د خوست ولایت مقاماتو او اړوندو مسؤولینو ته هم لارښوونه کړې چې د ټپیانو په درملنه کې له ټولو امکاناتو استفاده وکړي او د وژل شویو سرتیرو کورنیو ته دې هم بیړنۍ رسیدګي وکړي
په راپور کې مو وردل چې د خوست ولایت چارواکي وایي چې د پرونی حملې په اړه څېړنې پیل شوې دي په شمال زون کې د 209 شاهین قل اردو چارواکي وایي چې د ولید 25 عملیاتو په لړ کې د بلخ ولایت درې لوی ولسوالۍ تصفیه کړې دي دوی وایي چې دغه عملیات به څو ورځې نور هم دوام کوي تفصیل د مجیب رحمان حبیب زیب راپور کې
په شمال زون کې د 209 شاهین قل اردو چارواکي وایي چې د ولید 25 پوځي عملیاتو په ترڅ کې د بلخ ولایت درې لوی ولسوالۍ د دولت ضد وسلوالو له وجوده تصفیه شوې د شاهین قل اردو د دویم لوا مشر جنرال جلال الدین یفتلی ازادي راډیو ته وویل چې یاد عملیات تیرونی د بلخ ولایت په نام نو ولسوالیو کې پیل شو جنرال یفتلی د طالبانو له وجوده د پاکوشو یو ولسوالیو په اړه داسې وویل
عملیاتی که در اونجا انجام گرفته است تولید بس کاملا پاک سازی شد چهار بلک دولت آباد با معنی سیده عملیات که ادامه دارد تا چمتان و بالاخره حدبرشی و از طرف شبرغان هم یک مقدار پلان داریم
در شاهین قل اردو د دویم لوا قماندان وایی د ولید 25 عملیاتو په دوام کې به د بلخ ولایت د نام نسیم و سربیره د جوزجان ولایت د فیض آباد ولسوالۍ نام نسیم به هم د دولت تر کنټرول لاندې راشي جنرال جلال الدین یفتلی وایی د بلخ په چهاربلک ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او طالب وسلوالو ترمنځ په جګړه کې کابو شل تنه توریستانو ته مرجوب لاوښتې ده
ده نفر از دشمن کشته شد 7 نفر هم زخمی و جسدهایشان هم در میدان محاربه باقی موند که جسدهای 4 نفرشان گرفته آوردیم به دولت خوب مردم تسلیم دادیم که پس به وارثیشان تسلیم بدن
در شاهین قل اردو دویم لوا مشر جنرال جلال الدین یفتلی وایی چې ولید 25 عملیات د خلکو په غوښتنه د بلخ ولایت په چهاربلک بلخ دولت آباد او چمتال ولسوالیو کې او همدارنګه د جوزجان ولایت د فیض آباد ولسوالۍ په یو شمېر سیمو کې پیل شول جنرال یفتلی وایي چې په ولید 25 عملیاتو کې د ملي اردو د ځواکونو سربیره د سیمه ییزو پولیسو ځواکونه د ملي امنیت ځانګړي قوتونه ملي پولیس او هوایي ځواک هم برخه لري وسلوالو طالبانو په بلخ او جوزجان کې د یاد عملیاتو په اړه تبصره نه ده کړې
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون بل اخر تیر ماشم د ولسی جرګې لپاره د 15 ولایتونو د انتخاباتو لمړنۍ نتیجې اعلان کړې دغه کمیسیون مشر وایي چې ډیر ژر به د مرکز خبر او پات نور ولایتونو د انتخاباتو نتیجې هم اعلان شي رضوان مراد او نور تفصیل
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسی جرګې لپاره د 15 ولایتونو د انتخاباتو لمړنۍ پایلې اعلان کړې او ژمنه وکړه چې ډیر ژر به د کابل او نور ولایتونو نتایج هم څرګند شي د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر ګلاجان عبدالبدی سیاد پرون ماخام د 15 ولایتونو نتیجې له رسنیو سره شریک کړي
لومړی د دایکندی ولایت ده د دایکندی د ولایت څخه څلور تنه وکیلان باید پرلمان ته لاره پیدا کړي چې درې تنه نارینه او یوې خزینه ده دوم ولایت زمونږ د فراه ولایت ده چې هغه هم بشپړ شوی ده د فراه ولایت هم څلور کاندیدان یا څلور نمائندگان لري دریم ولایت هم د ارزګان ولایت ده چې دا هم درې نمائندگان لري په پارلمان کې څلورم ولایت هم د جوزجان ولایت ده چې دوی په پارلمان کې پنځه تنه وکیلان لري پنځم ولایت زمونږ د بامیانو ولایت ده
خاغلی سیاد ویل د لومړي ځل لپاره د بایومیټریک سیستم کارول د رای ورکوونکو د لستونو په برابرولو کې ستونزې په یو شمېر ولایتونو کې د کمیسیون د دفترونو تړل او د کابل د رایو بیا شمېرل او تفتیش او ځینې نور تخنیکی مسایل د دې سبب شول چې د ولسی جرګې د انتخاباتو پایلې پر خپل ټاکلي وخت اعلان نشي یاد کمیسیون ژمنه کړې وه چې د ولسی جرګې د انتخاباتو لومړنۍ پایلې به د قوس په لسمه نیټه اعلان کړي عبدالبدی سیاد ویل د ولسمشرې د انتخاباتو لپاره پر مهالویش کار روان دی او تر څو ورځو پورې به اعلان شي
د جمهوری ریاست د ټاکنو لپاره د هغه د ټایم لاین باندې هم زمونږ کارمندان ډیر زیات مصروف او چاغه هم پر پام دی اونۍ کې به ان شاء الله پراتون کې اونۍ کې به د خلکو سره شریک سي ورسته لدې چې مونږه بشپړې مشورې د اړوند لور سره د هغې د عملیاتي پروګرامونو د هغې د بودیجې او همدارنګه د هغې د تخنیکی پلانونو په اړه باندې بشپړې کړو هغه به هم د خلکو سره شریکي
د افغانستان په دوه درشو ولایتونو کې د میزان پر 28مه او 29مه نیټه او په قندهار ولایت کې د عقرب په 15مه نیټه د ولسی جرګې د 250 څوکیو لپاره انتخاباتو شول چې د انتخاباتو د کمیسیون په وینا شاوخوا 4 میلیونه کسانو پکې ونډه واخسته د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون په وینا د ولسمشر انتخابات به د نوي هجری لمریز کال د حمل په یو دیرشمه ترسره شي
اوس به صفی الله ستانکزی راته وایي چې د نړۍ په ځینو خبرونو کې د افغانستان په اړه څرغلی
واشنگتن ټایمز د افغانستان د سولې په خاطر د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په هڅو مقاله لیکلی ورسپاڼه لیکي دغه افغان امریکایي سیاستوال تیرونی درې ورځې په خاطر کې د طالبانو له لړپړو غړو سره خبرې وکړي د ورسپاڼې په لیکنه له طالبانو سره مستقیمه خبرې د جنگ له میدانه د دیډلې د شاته کولو او د سولې خبرو ته دراکاګلو په خاطر د ولسمشر ټرمپ د ادارې د تګلارې یو مهمه برخه ده طالبان له نږدې شلو کلونو راهیسې د امریکا ناټو او افغان پوز پر ضد جنګیږي واشنگتن ټایمز لیکي د طالبانو له استازي سره خلیلزاد له خبرو ښکاری چې د امریکا د مخینوي غوښتنو په خلاف عمل کړي امریکا دا ټینګار په خوا درلود چې طالبان دی یوازې د اشرف غنی له حکومت سره چې د امریکا له ملاتړ برخمن دی خبري وکړي اکونومیک ټایمز ورسپاڼې د افغان پوځیانو په مرګ ژوبلې مقاله لیکلې ده ورسپاڼې د یو افغان سرتیري په اړه لیکلي چې له کله چې ګڼ ملګري له طالبانو سره په جګړه کې ووژل شول او د پوځ لوړپوړو چارواکو یې هم شپږ میاشتنی معاش وخوړ پرېکړه یې کړې چې اردو پرېږدي اکونومیک ټایمز لیکي د افغان امنیتي ځواکونو له لیکو له ډېره وخته سرتیري وځي خو د ورسپاڼې په لیکنه اوس چې طالبان په اولس کلنه جګړه کې برابر روان دي شنونکي ګواښ کوي چې د افغان سرتیرو د مرګ ژوبلو شمېر داسې حد ته رسېدلی چې لا هم پسې زیاتېږي اکونومیک ټایمز د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی خبري راخیستې چې د پولیسو او اردو د مرګ ژوبلو پاړې کړي ښاغلی غنی همدا میاشتو ویل لکه چې له 2015 کال افغان پوځیانو له امریکایي ځواکونو نه د افغانستان امنیتي مسولیت واخیست نږدې 10,000 افغان پولیس او پوځیان وژل شوي دي اکونومیک ټایمز د افغان پوځي کارپو عتیق الله امرخیل په حواله لیکلي که د افغان پوځیانو مرګ ژوبله همداسې روانه وي داسې ورځ به راورسیږي چې هیڅوک به نه وي څو د افغان پوځ په لیکو کې استخدام شي
نن ترشنه اسمان لاندې پروګرام کې چې د مبشین له دوه تر څلور بجو دوام کوي پر دوه موضوعاتو بحث کیږي په اول سات کې د شهرونو په ځنګړي ډول کابل د برېښنا پر ستونزه بحث کیږي په دویم سات کې د شهرونو د نظافت او د بارانونو پر مهال د اوبو د ډنډېدو پر ستونزه خبرې کیږي تاسو هم کولی شئ چې پروګرام ته زنګ راوهئ او خپل نظر راسره شریک کړئ د مځکې د هوا تودېدو په نړۍ کې اندېښنې پارولې خو ځینو څېړونکو د دې چاره سنجولې ده نور له اسمت څاروان نوري
د مځکې د تودېدو په اړه اندېښنې کال په کال زیاتېږي په عین حال کې ساینس پوهان هڅه کوي هغه عوامل چې د مځکې د تودېدو سبب کیږي وپیژني او د مخنیوي یا کمولو لپاره یې د اقداماتو سپارښتنه وکړي په همدې لړ کې یو شمېر څېړونکو ویلي که د مځکې په اتموسفیر کې د سلفایت ایروسل زری سپری یا تیتشي کېدای شي د مځکې د تولیدو بهیر ودرېشي. د امریکا د هارورد پوهنتون څېړونکو په یوه نوې څېړنه کې چې په انوایرنمنټل ریسرچ لیټر نشریه کې خپره شوې ده، د مځکې په ستراتوسفیر کې د سلفایت د سپری کولو د مختلفو طریقو لګښت او امکانات ارزولې دي. په دې څېړنه کې لمځکې له 90 کیلومتر پاس څخه پر ستراتوسفیر باندې د سلفایت ایروسل زرو پاشل څېړل شوي دي. دوی وایي چې په ستراتوسفیر کې د دغو زرو پاشل د مځکې د تولیدو بهیر ورو کوي. که دې تخنیک کار ورکړ، کېدای شي چې د ګلتوني ګازونو په وجه د منفي اغیزو د مخنیوي لپاره هم ورڅخه کار واخیستل شي. د دې څېړنې یو لیکوال ګیرنو واګنر چې د هارورد پوهنتون د انجینری پوهنځي استاد دی، وایي چې غالبا دا طریقه به د مځکې د تولیدو له کمیدو سره مرسته وکوي. خدای په عین حال کې وایي چې دا طریقه چې ډیره ارزانه تمامیږي 15 کاله وروسته عملي کېدای شي. د واګنر په وینا پر دې پروژې د کال له 2 تر 5 میلیارد ډالرو پورې لګښت راځي.
دا هم د دې خبرونې د مهمو خبرونو لنډیز. ملګری ملتونه وایي د افغانستان په اړه د جنیوا پر روان کانفرانس کې به د نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان د سولې پر روانو هڅو هم بحثونه وسي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي تر راتلونکې اونۍ به د ولسمشرۍ انتخاباتو مهالویش اعلان کړي. د دغه کمیسیون د اوسني اعلان له مخې ټاکل شوی چې د افغانستان د جمهوري ریاست انتخابات د راتلونکي لمریز کال د حمل میاشتې پر 1 دېرشمه نیټه وسي. په خوست ولایت کې د ملي اردو پر سرتیرو د پرونی 14 د مرګ جوبلې پاړه لا حمزه د ونقیز راپورونه ورکول کیږي. د خوست والی وایي چې په دې پیښه کې 12 سرتیري وژل سوي او 3 نور ژوبل دي، خو ځینې نور سرچینی بیا د وژل سوو کسانو شمیر وویشت او د چاپیانو تر 500 زیات شي. د پاکستان پولیسو پرون د تحریک لبیک مذهبي ډلې مشر او د هغه ځینې پلویان ونیول. دغه ډلې په یو بیان کې ویلي چې پولیسو د دوی مشر خادم حسین رضوی په لاهور ښار کې نیولی. د سوریې په ادلب ولایت کې پرون 2 ژورنالیستان چې د حکومت او هم د وسلولو یاغیانو له منتقدانو څخه ګڼل کېدل د نامعلومو وسلولو په برید کې ووژل سول. وسلولو چې ګمان کېږي په داعش پورې تړلی دي، پرون د لیبیا په جنوبي صحرایي سیمه کې 6 کسان په ډزو ووژل. د مهمو خبرونو لنډیز مو له ازادي راډیو واورید دی، او نورو خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر ویب پاڼه لوستلی شئ چې ادرس یې ازادي راډیو .com یا هم ازادي راډیو .org.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 903 شمیرې لاره ازادي راډیو ته راستولې دي.
ذکریا وطن دوست د ننګرهار له غنی خیل ولسوالی په خپل سیمیس کې لیکلی، په خوست کې د ملي اردو په مسجد کې د 14 شهیدانو ته د لوی خدای له دربار څخه د جنت الفردوس غوښتنه کوو. ټپیانو ته د خدای شفا ورکړي او وارثانو ته صبر غواړو. د پکتیا له څمکني ولسوالی څخه سمی الله حلمی تندر لیکلی، د خوست په 14 سخت خوشینی یو خدای دی شهیدان وبخشي او ټپیانو ته عاجله شفا غواړو. له پکتیا څخه انډیوال لیکلی، په خوست کې د ملي اردو پر لیوا باندې کومه 14 چې سوي هغه خلک دی خدای تباه کړي. فضل کریم درویش له پکتیا لیکلی، باید د عملیاتو پر مهال د ملکی خلکو ژوند ته زیاته پاملرنه وسی. بصیر خان له زابل لیکلی، موږ افغانان سولې ته تجیو. بشیر حبیبزی د لوګر ولایت لازر ولسوالۍ څخه په خپل سیمیس کې لیکلی، زما په ګمان د سولې خبرې به بل اخره نتیجه ورکړي. مبارز د ازری ولسوالۍ څخه لیکلی، د سولې په ارمان ټول افغانان تباه سول. صادق لزابل لیکلی، سوله د ټولو افغانانو ارمان دی، نو راځي دغه ارمان رښتیا کړو او خپل هیواد ته سوله راولو. کریم له غزنی څخه البته د مقر ولسوالۍ څخه په خپل سیمیس کې لیکلی چې سولې ته هیلې ډېرې سوي دي او انشاءالله سوله به راځي. د پکتیا له څمکني ولسوالۍ څخه سمیع الله حلیمی تندر په خپل بل سیمیس کې لیکلی چې له پاکستان څخه غوښتنه لرو چې د افغان دولت سره د افغانستان د سولې او ثبات ټینګښت په برخه کې پوره همکاري وکړي. قادر خان تکین لیکلی، حکومت دی د لویو لارو په جوړولو لاس پورې کړي، اوس خو د نړیوالو مرستو په څنګ کې کورنی اوایت سته چې باید په مرسته یې اساسي کارونه وسي. نعمت مینپال له غزنی څخه لیکلی، زموږ په ولسوالۍ کې البته په مقر ولسوالۍ کې مخابراتي شبکې صرف 3 ساعته کار کوي، د دغه حکومت څخه غوښتنه کړې ده چې دغه ستونزه حل کړي. محمد ولی احمدی د فرا ولایت له باکوا ولسوالۍ څخه لیکلي، د باکوا په ځینو کلیو کې خلک دوه انچه اوبه هم نه لري. زموږ له دولت څخه غوښتنه ده چې زموږ د بخش آباد بند وتړي. عبدالملک بختور د فرا ولایت څخه لیکلي، دلته مکتبونو ته سخت ګواښونه متوجه دي، باید د دې چاره وسي. فریدون حلیمیار له پکتیا لیکلي، د ټاکنو کمیسیون باید ژر تر ژره د نور ولایتونو د انتخاباتو ابتدایي نتایج هم اعلان کړي. او ملا امیر اوید جان لیکلي چې په فرا کې د ایران رشوت خوړونکي د ده په خبره چې ډیر زیات دي. افغانستان په لویدیځ کې د اوبو ځینو بندونو ته امنیتي تهدیدات پیښ دي. د هرات د امنیه قمندانۍ چارواکي وایي چې وسله وال طالبان او ځینې نورې ورانکارې ډلې د ګاونډیو هیوادونو په ملاتړ د دې ولایت د سلما بند د تخریب هڅه کوي. په نیمروز کې هم داسې اندېښنې ښول سوي دي. اکرام الله اکرام راپور لري.
سلما په افغانستان کې د اوبو تر ټولو لوی بند بلل کیږي چې د هرات د امنیه قمندان په وینا امنیتي ګواښونه ورته پیښ دي. حمین الله مرخیل د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې که څه هم په وروستۍ میاشت کې وسلوالو طالبانو او نورو ورانکارو ډلو په دې بند کومه حمله نه ده کړې، خو په وینا یې دغه مخالفې وسلوالې ډلې د سلما بند د تخریب هڅه کوي. ښاغلی مرخیل په دې برخه کې د کوم هیواد نوم ناخلي، خو وایي چې ګاونډي هیوادونه د سلما بند د تخریب لپاره د وسلوالو مخالفینو ملاتړ کوي.
طالبان او یو شمېر نورې اجیری ډلې چې د طالبانو په نوم یې وسلې راخیستې کوښښ کوي چې سلما بند تخریب کړي. دغه ډلې د یو شمېر ګاونډیو هیوادونو لخوا تمویل او تجهیزیږي. په وروستیو کې دښمن ته د شپې د ګرځېدو دوربینونه هم په لاس ورکړل سوي دي، او د سلما د بند په تخریب سره غواړي چې په لویدیځ کې دغه ډول سترې اقتصادي برنامې ګډې وډې او یا هم تخریب کړي.
که څه هم د سلما د اوبو برېښنا بند جوړولو چارې په 1906 میلادي کال کې پیل شوې وې، خو د پیل کارونه یې د جنگ جګړو د دوام له امله تر 2002 میلادي کال پورې وځنډېدل. دا بند چې د هرات ولایت په هریرود سیند د هندوستان د 300 میلیونه ډالرو په مالی لګښت جوړ شوی، د 1995 لمریز کال په جوزا میاشت کې ګټې اخیستنې ته وسپارل شو. سلما بند 250,000 کورنیو ته د برېښنا د برابرولو تر څنګ نږدې 80,000 هکتار ځمکې ته اوبه هم رسوي. په سلما بند له ګټې اخیستنې یو کال وروسته، یعنې د تیر لمریز کال په سرطان میاشت کې وسلوالو حمله وکړه چې لامل یې د دغه بند ساتنې 10 پولیس وژل شول او یو کس ټپي شو. په دغه حمله کې 4 وسلوال مخالفین هم وژل شوي وو. د افغانستان په لویدیځ کې یوازې سلما بند نه دی چې د وسلوالو مخالفینو تر حملې لاندې راغلی. د روانې اونۍ د دوشنبه په ورځ هم یوې ډلې وسلوالو مخالفینو په نیمروز ولایت کې په کمال خان بند حمله وکړه. د نیمروز د امنیه قمندانۍ ویان ولی احمد صریح ازادي راډیو ته وویل چې حمله د وسلوالو مخالفینو لوري شوی چې لاملې 15 حمله کوونکي وژل شوی او و نور ټپیان شوی دي. نوموړی په دغه حمله کې د 2 افغان پولیسو وژل کېدل او د یو بل ټپی کېدو خبر هم تاییدوي. خغل سری هوای که سه هم په تیر یو کال کې دا په کمال خان بند لومړی حمله ده، خو وسلوال مخالفین کله کله د نیمروز په چاربرجک ولسوالۍ حمله کوي چې لاملې د کمال خان بند تهدیدیږي.
کمال خان د افغانستان لپاره یو حیاتي بند دی. یو شمیر نه غواړي دغه بند ورغول سي او بند ته د زیان رسولو لپاره لا بیلابیلو فشارونو کار اخلي.
د کمال خان بند د دریمې برخې کار د تیر میلادي کال د اپریل په میاشت کې د 28 میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت د افغانستان د پراختیايي بودیجې پر مټ پیل شو. په هغه وخت کې د افغانستان د اوبو او انرژي وزارت چارواکو ویلي وو د کمال خان بند کارونه به په 3 کلونو کې بشپړ شي. تر اوسه معلومه نه ده چې د دغه بند کارونه 100% مخته تللي، خو د اوبو او انرژي وزارت ویان آصف غفوري په دې اړه له معلوماتو ورکولو نه ډډه وکړه. په افغانستان کې د بندونو جوړول تل د یو شمېر په ځانګړي ډول د ګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان لاندېښنو سره مله وو. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف د خبرداري په ورکولو سره ویلي وو چې هیواد به له افغانستانه د حقي عبادت ترلاسه کولو لپاره له هر فشار نه ګټه واخلي. لدی وړاندې د ایران ولسمشر حسن روحانی هم ویلي وو چې هیواد به په گاون کې په ځنګړی توګه په افغانستان کې د اوبو د بندونو د جوړولو په وړاندې بے تفاوت پاتې نشي. که څه هم د افغانستان سیمایي چارواکي د طالبانو په ګډون یو شمېر وسلواله ډلې د اوبو د بندونو جوړولو په وړاندې ګواښ بولي، خو وسلواله طالبانو لدی وړاندې ویلي چې دوی د بندونو د جوړولو په ګډون په عام المنفعه پروژو باندې حمله نه کوي. په همدې حال کې د افغانستان ملي شورا وایي ایران له وسلواله مخالفو ډلو سره مرسته کوي تر څو د افغانستان په لویدیځ کې د اوبو بندونه تخریب کړي. په مشرانو جرګه کې د نیمروز د خلکو استازي محمد نادر بلوچ ازادي راډیو ته وویل هغه وسلوالو کسانو چې درې شپې وړاندې د کمال خان په بند حمله کړې وه د ایران پر لور تښتېدلې دي. د هغه په خبره د ایران پر لور د حمله کوونکو تیښته دا معنا ورکوي چې ایران د هغه وسلوالو مخالفینو ملاتړ کوي چې غواړي د افغانستان بندونه تخریب کړي.
د هغو معلوماتو په اساس چې امنیتي بنسټونو موږ سره شریک کړي دي، دا دي چې دا تحرکات د ایران لخوا کیږي، ځکه دښمن چې حمله یې کړې وه بیرته د ایران په خوا تښتېدلې دي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د ایران لخوا د حق وسلوالو ډلو چې په افغانستان کې د اوبو او برېښنا بندونه تخریبوي د ملاتړ په اړه د اسنادو د نه درلودلو له امله دا مسله نه هم ردوي او نه هم تاییدوي. خو د دې وزارت مرستیال وایي نصرت رحیمي له ازادي راډیو سره په خبرو کې تاییدوي چې ایران په افغانستان کې د یو شمېر شومو پلانونو تر شا لاس لري.
هغه حملی او شوم پلانونه چې دښمن یې په افغانستان کې عملی کوي له شک پرته د سیمې استخبارات پکې لاس لري. په سلو کې نوی پاکستان او په ډیرو مواردو کې ایران هم لاس لري.
ښاغلی رحیمی وایي چې د اوبو او برېښنا د بندونو د امنیت ساتنې په برخه کې د ولایتونو امنیتي مسؤلینو ته جدي سپارښتنه شوې ده. د ده په خبره امنیتي ځواکونو په ځانګړي ډول پولیسو د بندونو د امنیت ساتنې په هدف جدي تدابیر نیولي دي. د هرات د امنیت قومندان امین الله مرخیل هم وایي چې امنیتي ځواکونه د سلما د برېښنا بند ساتنه کوي او وسلوال مخالفین به پرې نږدي چې دغه بند ته زیان ورسوي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
په کونړ او نورستان کې یو شمېر مسؤلین وایي
بلخ ولایت کې د کوچیانو ریاست
مسؤلان
د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مسؤلین وایي
په بهار په چیر اګام او اچین ولسوالۍ
د اروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره.
د ګوډیا چار تفریحي پروګرام په یو راپور پسې اوریدل سي. ټاکل سوی را روانه سه شنبه او چهار شنبه په جنیب کې د افغانستان په اړه بحث وسی. افغان حکومت په دې غونډه کې د نړیوالو د مرستو د جلبولو لپاره د بروکسل غونډې د ژمنو حساب ورکوي. پرې با ظاهر او نور تفصیل.
د افغانستان د مالی وزارت چارواکي وایي رضایت یې له دې کبله دی چې دوی توانېدلې د هغو ژمنو چې د بروکسل په غونډه کې نړیوالې ټولنې ته ورکړې وې څه باندې 30% پوره کړي. د مالی وزارت وین شمروز خان مسجدی ازادي رادیو ته ویل چې د افغانستان حکومت د بروکسل په غونډه کې نړیوالو ته ویل چې تر 2020 کال پورې به خپلې ژمنې په دوو برخو وویشي. یو برخه به په دوو کلونو او بل به په څلور کلونو کې پوره کړي. شغلې مسجدی زیاتوي
زمونږه کوم تعهدات چې وو فعلاً موږ څه د باندې 30% مکمل تکمیل کړی دي او څه د باندې 50% تقریبا شاوخوا یعنی په نهایت کې دوه یا په تکمیل کې دوه کې دي. یو 50% پاتې دي خو دغه کوم چې اوس جریان لري او کوم چې پاتې دي د غوي هغه وخت د څلور کلونو لپاره وه. یعنی موږ د خپلو د تعهداتو د پوره کولو نه پوره راضي یستو.
د دغه وزارت وین دا ونه ویل چې د هغو څه باندې 15 میلیارد ډالر مرستې څخه چې نړیوالې ټولنې په 2014 کال کې د بروکسل په غونډه کې له افغانستان سره وکړې څومره پیسې مصرف کړې او څومره پاتې دي. خو دا چې د افغانستان حکومت په تیرو دوو کلونو کې تر ډیره په کومو برخو کې لاسته راوړنې لرلې دي د مالی وزارت وین دی داسې یادوي.
په دې 30% کې زمونږ په عدلي او قضایي ارګانونو کې ریفارم وو، زمونږ په مالي او اقتصادي سکتور کې د اصلاحاتو رامنځته کول وو چې هغه کې موږ په وزارت مالیه کې نوي قوانین تعدیل کړل. د خصوصي سکتور د پاره واده وچ په هغه کې موږ د قوانین د مالیاتو تغییر کړ. همدارنګه د لانجمنو شخړو یا لانجمنو قرضداریو قانون مو رامنځته کړ او د دې ترڅنګ مختلف د مالیاتو په ورکړه کې پروسې ساده کړې. د دې ترڅنګ یو تعداد زیربنایي پروژې وي، سړکونه او بندونه وو چې هغه مو قراردادونو ته وسپارل تاسو کارونه یې پوره شي او همدارنګه نور واړه او غټ تعهدات وو چې موږ په 1% نور تکمیل کړی ده او نور څه پاتې دي چې هغه به ان شاء الله په آینده دوه کلونو کې موږ تکمیلو.
د جنوا کانفرنس چې د نوومبر پر 28 او 29 نیټه ترسره کیږي د افغانستان د حکومت لپاره یو فرصت ګڼل کیږي چې وکولای شي د نړیوالو مرستو د دوام لپاره خپل وړتیاوي نړیوالو ته ورشي. په همدې حال کې د افغانستان د ملي وحدت حکومت اجرایی ریاست هم د جنوا په غونډه کې د افغان حکومت د چمتووالي خبره کوي. انتخاباتي اصلاحات، له فساد سره مبارزه، په سیاسي او ملکي برخو کې د شوزو پیاوړتیا، مالی او اقتصادي اصلاحات، د امنیتي ځواکونو په لیکو کې اصلاحات، په عدلي او قضایي ارګانونو کې سمون او داسې نوري هغه ژمنې وي چې افغان حکومت د بروکسل په غونډه کې نړیوالو ته ورکړي. د اجرایی ریاست مرستیال ویان فریدون خوځون ازادي رادیو ته ویل چې افغان حکومت متقابل حساب ورکولو لپاره یو جامع سند چمتو کړی دی.
موږ شپږ تعهدات کړیو، په شپږو تعهداتو کې موږ اقدامات کړی دي. دا سمه ده چې د افغانستان شرایط په کتو به ځینې اقدامات ډېر وي، ځینې به کم وي. یعنی موږ نشو ویلی چې تل ټول ژمنې پوره شوي وي، خو موږ چې کوم تعهدات کړو د ټولو تعهداتو په برخه کې ګامونه اخیستل شوي. دا چې ګامونه ډېر دي هلته په دې کې بحث شته، خو دا طبیعي ده چې موږ په جنګ په حالت کې یو، موږ به نیګورسیاتې هم لرو او ځینې کارونه به په پوره ډول سرته هم نږي رسېدلي. نو زموږ هیله توقع ده چې د افغانستان شرایط ته په کتو او د افغانستان د حکومت سیاسي ارادې ته په کتو سره دغه کوم جامع سند چې جنیوا کنفرانس ته وړاندې کېږي د نړیوال د هرکلي وړ وګرځي.
په کابل کې د ملګرو ملتونو د مرستو د امرغۍ ادارې یونما دغه کنفرانس د افغان دولت نړیوال ټولنې لپاره یو حیاتي فرصت بللی چې د پرمختګونو او هم د سولې او امنیت په برخه کې پر ژمنو بیا ټینګار وسی. د جنیوا په کنفرانس کې د بروکسل د 2014 کال په څیر د مالی مرستو ژمنه نه کیږي، بلکې په دې غونډه کې به یوازې د تیرې غونډې ژمنې او دا اړتیا ورزول سي چې افغانستان تر 2020 کال وروسته کوم مرستو ته اړتیا لري. بیا به په 2020 کال کې د مالی مرستو په اړه غونډه جوړیږي. په 2011 کال کې د بون په دوهمه غونډه کې د افغانستان لپاره د تحول لسیزې باندې هوکړه وسوه چې په دې لسیزې کې به نړیواله ټولنه د اساسي اړتیاو د پوره کولو او پرمختګ په برخه کې د مرستې لپاره د افغانستان د حکومت او خلکو ترڅنګ ودرېږي. د تحول لسیزه په 2020 کال کې پای ته رسیږي او هغه مهال به یو ځل بیا په بروکسل کې د افغانستان په اړه نړیواله غونډه جوړیږي او د مرستو د تمدید د څرنګوالي په اړه به پریکړه کیږي. خود جنیوا په کنفرانس کې چې د بهرنیو چارو وزیرانو په سطحه ده، یوازې پر پالیسیو او ستراتیژیو تمرکز کیږي. افغان چارواکي او ملګري ملتونو د جنیوا غونډه لدی کبله مهمه بولی چې د نور پرمختګونو د ارزونی ترڅنګ به د سولې په اړه هم خبرې پکښ وسی. د جنیوا په غونډه کې د ناتو د بهرنیو چارو وزیران، د بروکسل د غونډې ټول ګډونوال او افغانستان څخه ولسمشر محمد اشرف غنی، اجرایی رئیس عبدالله، د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی، د مالی او اقتصاد وزیران او نور لوړ پوړي چارواکي برخه اخلي. د افغانستان د اجرایی ریاست چارواکي وایي د نومبر د 28مې غونډې مشربه د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش او د افغانستان د حکومت اجرایی رئیس کوي چې د سولې په اړه هم په همدې غونډه کې بحث کوي. په دوهمه ورځ یعنی د نومبر پر 28مه به د غونډې مشر افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او د ملګرو ملتونو سرمنشي کوي.
اچار اچار اچار
د څه اچار؟
د ګوړې اچار.
جوړون کې ننګیار ناشنا.
فګواریتونکو سلام. د میلیارډونو ډالرو اتلس کال تیر شول، خو تر اوسه یو داسې روغتون یا کلینیک جوړ نه شو چې د ناروغ زړه وب پرې وسکي او ناروغي معلومه شي. چې د میډي تکلیف وي وای مرګی دي، چې ملای خوګيږي وای د ملا مورې سره لري شوې دي. دا ډول ټول ناروغي سرچپه غي. له همدې امله د ناروغانو کاروانونه پاکستان، هندستان او ترکیه ته روان دي او هغه کوم ډالر چې له خلکو سره پاتې دي هغه یې په علاج زی. د خبرونه په پیل کې مو یو روختون ته بیایو چې خبر شي د ناروغانو علاج په څه ډول کیږي.
انجینر صاحب دا ناروغ وګورئ.
دا سوای و جلی زه څه زړه کندواله در د ښکارا شم وای چې په انجینر می ګوري.
غلی شو وروره، د دې کلینیک تر ټولو ښه متخصص همدغه انجینر صاحب دی.
څه تکلیف لري وروره؟ تراکه د لاس دی
دا ګیډه مې خوږیږي. وای 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 وای
تراکه، ته دا ژبه را وباسه. آفرین آفرین. وټوخېږه په زوره لږ لږ سم وټوخېږه. شاباس شاباس، په خدې وغځوه بیرته ټوله
کړه. څه ګومان کوئ چې ناروغي به مې څه شی وي؟
ډېر تشویش مه کوه، ښه کېږې. تا لیدې کړي چې کلینیک ته راغلی غوټۍ؟
بله صاحب.
ژر به ناروغ ته دغه سیرم وکې او دغه پیچکاري مې چې لیکلی دي دا به مورګډې کې ژر کوه. آفرین.
ښه صاحب. انجینر صاحب اوف دا خلاړه. ولسوال صاحب، انجینر صاحب دغه پیچکاري لیکلی دي ما ویل چې ټول په سیرمو کې ګاډی کړم.
وای 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 ګډه
دغه ته کا وو ټول په کې ګاډی کا
خاصه
اوف اوس دا کلینیک دی که کوم ول سوالای وای 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 ګډه مې وای
رورا ته دې علاج کوي که زما مغز خوري مامور صاحب او بخیه پختنه میکواله
وای ته مو وای
صاحب ما ول چې په دغه سیرم کې دغه ټول پچکاری ګډی کړم کنه
وای 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 او
دغه یو ما پکې ګډه و دا نسخه چا لیکلې ده
انجینر صاحب
ګومان کوم چې صحو شوې بوي
ولسوال صاحب خوایل چې ټول پکې ګډې کړه
وای
هغه د قاضي صاحب راغې لاغه څه پښتنه وکړه
وروره څه کوي څنګه راځي کښې
څه کوم زم چې د رشوت لپاره پیسې راوړم دا خو کلینیک نه دی په کومه ولسوالۍ کې بستر یم
وس مو درې کونجا میست اورولو چې د چارواکیو له اپلاتو وایلو هم خبر شي
وس بل مرسیال څنګه پښتنه وکړم چې د امنیت د خرابۍ اساسي عوامل څه دي
لکه څنګه چې ټولو ته معلومه ده مونږ د امنیت په برخه کې یو لړ ډېر ارزښتمن کارونه ترسره کړي دي او ترسره کوي یې مثلا څو تنه غله مو ونیول خو چې له تحقیق وروسته معلومه شوه چې بې ګناه دي نو بېرته مو خوشې کړه او څو تنه تروریستان مو هم نیولي وو او بېرته مو خوشې کړل نو بیا
د تاسو کار همدغه نیول او بېرته خوشې کول دي
نو چې په چا جرم ثابت نه شي څنګه یې بندي کړو مجبور یو چې خوشې کړو
نور مو څه کړي دي
یو لړ پلانونه مو طرحه کړي دي خو د پلان د عملي کېدو مخه مو نیول کېږي
څوک مو د پلانونو د عملي کېدو مخه نیسي
حکومت پرته له ویرې ویلی شم چې حکومت زموږ د فعالیت مخه نیسي
ښه محترمې وزیرې صاحب د تاسو د کار په برخه کې هم خلک نیوکې لري او وایي چې له مراجعینو سره ښه رویه نه کوئ آیا دا رښتیا ده
دا دروغ دی هیڅکله څوک نسي ثابتولی چې موږ دې له چا سره بده رویه کړې وي خو هغه دی تومت راپسې کېږي
خلک معامله کارون نه راضی نه دی په دې برخه کې څه وایي
زه پوهیږم چې دغه تورونه څوک په موږ لګوي او که براله ووایم نور ښځې دغه کار کوي او ښځې دي چې همیشه یو په بل پسې خبرې کوي خو که رښتیا ووایم نو زموږ د ټولو کارونو خنډ حکومت دی
حکومت
هو حکومت
نو که خفه کېږئ نه تاسو ټوله ملامتیا په حکومت واچوله خو دغه حکومت څوک دی آیا تاسو په خپله د حکومت یوه برخه نه یې مرستیال صاحب تاسو څه وایئ
زما په نظر د ټولو بدبختیو مسؤول حکومت دی هو حکومت خو تاسو هم پیژنئ چې حکومت دی نو
او وزیر صاحب تاسو
زما هم همدغه نظر دی چې حکومت ملامت دی او حکومت حکومت دی
او په پای کې یو زنانه مشاعره دراورو چې ادبی تندم په ماته شي
درنو او قدرمنو میرمنو خوشاله يم چې نن د لومړي ځل لپاره د میرمنو مشاعره پرانیزم باور لرم چې نن نه مشاعره به په شعر کې د خزینه احساس د ښودلو یو ښه مثال وي دیر وخت مننیسم او په پای کې خپل قدرمن شاعر پیکی فریادی ته بلنه ورکو چې خپل شعر درته وړاندې کی اغلی فریادی
درنو خویندو او میرمنو ستاسو په اجازه زما د شعر عنوان دی ولور زه د ولور خمار خوړلې یم جوړېږم نه په کور زړه شوم سر می سپین شو غاخونه می ولویده خو پلار می لاوسم همدا وایی کم ولور ناخلم زما لور خو اوبو ندارم بس دو ریندار و لاستا ناستا یم تانه یورم ایوی ایوی روری را تا ولم چاو بلی ایوی پتخواره ده طول کوری و خورد بلای وای سپیره ده سپیره مخده و رکلی چې اوسې مخ وای پرته شوی چیری خو پلار می لا اوسم همدا وای چې کم ولور نه اخلم لور خو می څوبو نه دراول.
دی محترم خور فریادی نه یو دنیا مننه او وسم بلنه ورکو محترم منی ته
وا وا منی
خو رئیس چې ما
خوبینه و چې ترک
درک
تا تور چای راک تور چای
په کوم را دوری کا
کبا
شتا
کو کی خو ټول تاو
خو پایندو ما منی سي پایندو
راک چای ما ترک
کبا میل ملو او محترم خود
را دیم که چکر
ما نشید
واوا واوا
پوری سر ما پسید
اوز خوب آزار کسی پتاده سرا همچو
کلانیسی
زکر حتی گرزی چو تقزیر او چو
تقزیر
چو شزا اومینی پسی راسی لکه اوزی ایوان
اوه
نننه مشاعره پام دې ځای پای ته رسو او ته بلې مشاعری پوری تاسو په خدای سپارون وو سوچ کې خپل چایونه
خو یې چایره په ستان ته
پراوانه ننګیار ناشنا برابره کړی و او برخه خستون کی وو برای افغانپور صادق سپینغر هارون گلزاد ستاره امینی سپوکمی حیا اوریاخیل هیله زرمتی او زه حسین حکمت کلمون سره اړیکې نیسی نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی کابل 411 کندهار 22 کندوز 1 خوست 1 او جلال آباد 4
زروپیزوان اس میں ڈیرا غریبی داشن خالے صبر وکڑا خدای برا ولی دوران اس میں سخت ناچاری داشن خالے اس میں سخت ناچاری داشن خالے صبر وکڑا خدای برا ولی دوران زما سخت ناچاری داشن خالے زما سخت ناچاری داشن خالے سرو سرو بازار جوڑا بھی پکی نکے ہم پیزوان مالی دلی دسرو سرو بازار جوڑا بھی پکی نکے ہم پیزوان لاس میں بند زڑوں میں ڈیر دے پریشان دستا حسن خوڑولی داشن خالے صبر وکڑا خدای برا ولی دوران اس میں سخت ناچاری داشن خالے اس میں سخت ناچاری داشن خالے دنیا کی غریبی سگر
سخت نا چاری دا شنخالے